په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونې کې زه سلی در سره یم له خپلو نورو همکارانو سره. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د دفاع، کورنیو چارو، قومونو او قبایلو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ته د کاندیدو کسانو نومونه اعلان شول. په پیل کې محمد قسیم سولمل خبرونه اوروي.
د لسو بجو خبرونو ته هرکلی کوم. خبرونه په مهمو سرټکو پیلو. ټاکل سوی د دفاع، کورنیو، قبایلو، سرحدونو چارو او د ملي امنیت ریاست لپاره کاندیدان د ژر ولسي جرګې ته معرفي سي. امریکایي چارواکي وایي د افغان ځواکونو له لیکو پر بهرنۍ عسکرو د حملو له زیاتېدو سره د دې عسکرو د پولیسو لیکو ته د جذب شویو عسکرو د سوابقو پلټنه پیل کړي. او په نړیوال خبرونو کې اوري چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړۍ له قدرتونو غوښتي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دي جدي اقدامات وکړي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل سوی جنرال بسم الله محمدی د دفاع جنرال مشتبه پتنګ د کورنۍ چارو د وزیر اسدالله خالد د ملي امنیت د عمومي رئیس او حاجی دین محمد د قومونو سرحدونو د چارو د وزارت د څوکیو د کاندیدانو په نامه ولسی جرګې ته معرفي سي. د وزیرانو شورا د دلنشا د ادارې ویان رفی فردوس زده لري دوه ویل چې ډېر ژر د کسان د ادارې پروسې تر بشپړېدو وروسته ولسی جرګې ته معرفي کیږي.
د افغانستان اساسي قانون پر بنسټ او د ولسمشر حکم د ماتن پر بنسټ اس داسې کوم زماني قید نه دی ټاکل شوی. ده دولت وزارت په پارلماني چارو کې د همدا وسخه موظف دی چې د دې نوماندانو معرفي په شرایط ولسي جرګې ته برابر وکړي.
د جمهور رئیس بل حکم لمخې ټاکل سوی ښاغلی اسدالله خالد سرلنن څخه د ملي امنیت ریاست د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړی. امریکایي چارواکي وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه خبر بهرنۍ عسکرو له حملو وروسته د پوځ او پولیسو لیکو ته د جذب شویو کسانو د سوابقو پلټنه جدي کړې او په عین حال کې د ځینو افغان ځواکونو روزنه هم بنده کړې ده. امریکایي چارواکو د یکشنبه په ورځ ویل په دې پریکړې سره به یوازې د شاوخوا زرو افغان پوځیانو د روزنې چارې بندې سي او دا د هیواد د امنیتي ځواک یوه کوچنۍ برخه ده. چارواکي وایي ائتلافي ځواکونه هیله مند دي چې د افغان پوځ او پولیسو ټولو 350,000 کسانو سوابق له سره وڅېړل سي. د افغانستان په شمال کې حکومت پلو ملیشو پرون لشتل لژاته تنه بیګونه ملکیان د طالب وسلوالو په نامه وشل. د کندز ولایت چارواکي وایي وسلوال طالبانو د شنبه پروز په کنم کلی کې د یو ملیشه په ګډون دوه سړي وژلي وو او د یک شنبه پروز د یو سیمیز ملیشه قماندان لخپل شلو تنه وسلوالو سره پر وسلوالو حمله وکړه. چارواکي وایي په دې حمله کې ممکن لس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان وي. د محمد نعیم د کورنۍ دوه تنه هم ټپیان شوي دي. د داسې وایي
سبای د ملزان وخت په کلی باندې داخل شول چې نه سیاسره کتلې نه نه کتلې بس ویشتې دي. ان دولس کسان مړ دي، یو نفر زخمیان دي، یو شپږ نفر ورګ دي چې ستاسو معلوم نشي دا چیرې کبه کنده کې پراته دي. اسمه سم معلوم نه ده. ماشومان هم ستدي او خځې ماشومان هم ستدي. کله چې موږ سره سلام برسل تر څو نه کړي.
د کندز په لری پرتو سم کې ناتو او افغان حکومت تربکیان ګمارلې چې د طالبانو پر ضد وجنګیږي خو وخت نه وخت له دغه وسلوالو شکایتونه هم کوي. او د شاهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني په کابل کې لذین بهرنۍ اثارو سره دا ټول بدلی شي. یو امریکایي ډالر یو 500 افغاني او شپېته پوله، یو اروپایي یورو 300 شپېته افغاني او 500 شپېته پوله، یو پاوند یو اتی افغاني او لس پوله، یو سعودي ریال 100 افغاني او یو پوله، زر ایراني تومان 300 افغاني او لس پوله، او زر پاکستاني کلدار 500 افغاني. او دا هم څو مهم سیمایز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې ویسوی انجلۍ چې مقدسات ته د سپکاوي د لانجمن قانون لمخې تورنه سوی نن د ضمانت په استماعي غونډه کې ګډون کوي. داسې اوازې هم شته چې شایي ژر تر ژره به دا خوشې سي. رمسیا مسی 13 میاشتې قرآن کریم د پاڼو د سوځولو په تور ونیول سوه، خو دې قضیه چې په نړیواله کچه شور جوړ کړی و نوی لور خپل کړ. هغه مولا امام چې دغه 14 کلن نجلۍ قرآن کریم ته په سپکاوي تورن کړې و په خپل مقدسات ته په سپکاوي تورن سوی چې په پاکستان کې د مرګ په سزا هم محکومې دی سي. امام خالد چشتي تورن سوی چې د قرآن کریم پاڼې په یو خلطه کې چې د نجلۍ لخوا سوځول سوی پاڼې هم پکښې وې ځای پر ځای کړې وې. ګومان کېږي چشتي په دې توګه غوښتل خپل گاونډ څخه دغه عیسویان لرې کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اکشن به پورز د نړۍ لستر او طاقتونو څخه پټینګ وغوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام لپاره د سرګند اسرائیل کو باسي. نتنیاهو د اسرائیل کابینت په وینا کې ویل نړیوال ټولنې د ایران د بیرول لپاره کافي څه نه دی کړی ترڅو د هیواد د اسرائیل او لویدیس په باور د اټومي وسلو د تولید پروګرام بند کړي.
האיראנים משתמשים בשיחות עם המעצמות כדי להרוויח זמן.
ایرانیان له نړیوالو طاقتونو سره د وخت د ترلاسه کولو او د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو په مقصد خبرې کوي. زما په باور موږ باید رښتیا ووایو. نړیواله ټولنه ایران ته څرګند اسرائیلي کنه باسي او ایران د نړیوالې ټولنې جدیت او قاطعیت نه ویني چې خپل اټومي پروګرام بند کړي تر هغه چې ایران د څرګند اسرائیلي او قاطعیت ونه ویني. د اټومي پروګرام پرمختګ او اټومي وسلو تولید به بند نه کړي.
نتنیاهو د څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې اسرائیل هڅه کوي د امریکا د متحده ایالاتو هغه ژمنه ترلاسه کړي چې کچېرې ایران د یورانیمو غني کولو پروګرام بند نه کړي پر ضد به یې پوځي عمل وکړي. د اسرائیل صدر اعظم تمه لري چې امریکا ته د سفر پر مهال به له ولسمشر باراک اوباما سره هم وګوري. ټاکل سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د آسیا پیسیفیک هیوادونو د سفر په لړ کې نن انډونیزیا ته ورسیږي. د بشري حقونو د څار ډلې له میرمن کلینټن څخه غوښتنه کړې څو د انډونیزیا پر مشر فشار راولي څو د مذهبي تعصبونو د زیاتېدو په مخنیوي کې زیاته هڅه وکړي. په نیویارک کې ډیره د بشري حقونو د څار ډله وایي د انډونیزیا چارواکي د عیسویانو او شیګانو د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د سختریزو ډلو لخوا د زیاتېدونکې تاوتریخوالي په مخنیوي کې په کافي اندازه هڅه نه ده کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونیسف وایي تیرونۍ په سوریه کې لږ تر لږه 1400 خلک وژل سوي او دا د تیر کال د مارچ رئیس چې د بشر لسد په وړاندې پاڅون پیل سوی تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. د یونیسف ویاند پاتریک مککورمک دا څرګندونه کړه چې دغه ارقام څنګه ترلاسه سوي دي، خو د فعالانو او عیني شاهدانو په حواله پر کورونو او استوګنو او استوګنې پر سیمو د هوایي بمباری په نتیجه کې د ګڼو ملکیانو د وژنې راپورونه ورکړه سوي دي. کله چې په اګست میاشت کې په سوریه کې د پاڅون د ځپل لپاره په لومړي ځل په پراخه پیمانه له هوایي ځواک څخه کار اخیستل پیل سول، کورنۍ جګړه د بدلون یوې بلې مرحلې ته ورسېده. دغه جګړې دغه راستر ښار حلب ته هم لمن وغځوله چې د ولس میاشتني پاڅون پر مهال نسبتا آرام ښار و. او پرون د عراق په شمال کې د عراق د امنیتي ځواکونو څلور غړي په دوه بمي حملو کې ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. امنیتي چارواکو د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوه پولیس هغه وخت ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول چې د پلازمینې بغداد د شمال په 250 کیلومتري مرکزي ښار کرکو کې د دوی پر موټر یوه بمي وسیله وچاودېدله. امنیتي چارواکي وایي دغه راز د بغداد د شمال په 130 کیلومتري کې په یو بله بمي حمله کې دوه سرتیر وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل ورزو د رپورټونو برخه ده. د دفاع، کورنوي چارو، قومونو او قبایلو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست د کاندیدو کسانو نمونه اعلان سول. آیا په افغان کابینه کې نور تغیرات هم راځي؟ مخابرات وزارت غواړي مخابراتي خدمات ټول افغانستان ته پراخ کړي. د ژوند په شیبو کې پروګرام کې پر دې خبرې شوی چې آیا خلک یا کوچیان په ځنګړي ډول اوسم له ژوند څخه استفاده کوي.
وبا په دکې ورځ وځي خوند دې اتیږي دې چایم خوندور ده، یخ وبایم خوندور ده، غوړې زای چې کال په وځي هغه غوړې زور ورکیږي ته دوغمره وخړې نه څه خوړای.
د ځوانانو په خاص پروګرام تاند څنګه کې د افغان ورزشکارانو پر ورستیو بریاو خبرې سوي.
دا زموږ لپاره ډیر غټ افتخار دی. خریش ته زموږ قهرمانان لاړ شي او بیا کم از کم یو میډل راوړي، دا زموږ لپاره د طلا میډل نام غټه خبره ده.
دا خبرونه ترې وولو سبجو ده چې په بهیر کې نور مسایل هم څېړو. نن د شنبه د وژي اسمبلی د 11 د سپتمبر 3 ټاکل سوی جنرال بسم الله محمدی د دفاع د وزیر، مشتبه پتنګ د کورونای چارو، اسد الله خالد ملي امنیت د عمومي رئیس او حاجی دین محمد قومونو او سرحدونو د چارو د وزارت د څوکیو د کاندیدانو په نامه ولسی جرګې ته معرفي سي. داسې وزیر هم وی چې د جمهور ریاست دفتر رئیس عبدالکریم خرم به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه ولسی جرګې ته معرفي سي. خو افغان چارواکو دغه خبر رد کړ. نور له جانه خالکو څخه خبرې.
افغان حکومت د دفاع کورنۍ سرحدونو چارو او ملي امنیت ریاست د څوکیو لپاره څلور کسان ولسی جرګې ته ور معرفي کړل چې تایید او یا نه تایید به د خلکو د استازو کار وي. جنرال بسم الله خان چې د ولسی جرګې غړو د کورنۍ چارو له وزارت څخه د بې کفایتۍ په نامه سلب اعتماد کړی و، دا ځل د دفاع د وزیر په توګه ور معرفي شوی دی. مشتبه پتنګ د کورنۍ چارو د وزارت لپاره، حاجی دین محمد د سرحدونو او قومونو د چارو، او اسدالله خالد د ملي امنیت د عمومي ریاست د څوکۍ لپاره معرفي شوي دي. د افغانستان د چارو د ادارې ویان رفیع فردوس د شنبې په ورځ وویل جمهوري ریاست دوی ته د یادو کسانو نومونه استولي او دوی به د دوشنبې په ورځ ولسي جرګې ته وړاندې کړي. داسې اوازې هم وې چې د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر رئیس عبدالکریم خورم به د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د رئیس د څوکۍ لپاره ولسي جرګې ته ور معرفي شي، خو د جمهور رئیس ویان ایمل فیضي دا خبره رد کړه او د کورنیو رسنیو هسې بې ځایه اوازې وبلله.
ځینې داخلي رسنۍ هغه اجتماعي مسؤلیت چې د دوی په اوږو دي هغه نه مراعاتوي او د افواهاتو او د شایعاتو څخه د خبر په توګه کار اخلي. زه امیدوارم چې زموږ داخلي رسنۍ خپل دغه اجتماعي مسؤلیت درک کړي او د هغه شایعاتو څخه او د افواهاتو څخه چې وجود لري د اوس د خبر په توګه کار وانخلي، تر څو د عامه ذهنیت خرابېږي او غلط جهت سوقېږي. هغه ادارې چې په اوږو کې به تجارت راځي، لکه څنګه چې ما مخکې نوم واخیست، یو د ملي دفاع وزارت دی، بل د کورنۍ چارو وزارت دی، او درېیم هم د ملي امنیت ریاست دی. د دې نه پرته نور تجارت فعلا دپاره د پلان د حکومت د خواست څخه نهشته چې په اوږو کې دي پراپره کې د تجارت راځي.
دا چې د دفاع کورنۍ او سرحدونو د چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان به د ولسي جرګې د وکیلانو لخوا د تایید او یا رد رای ترلاسه کړي، دا به د وخت خبره وي. د ولسي جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسي ازادي راډیو سره خبرو کې هم ورته نظر څرګند کړ او وایي د معرفي شوو کسانو رد یا تایید د ولسي جرګې د وکیلانو صلاحیت دی او په دې اړه مخکې له وخته څه نه شو ویلی.
یا محترمین د ولسمشر لخوانه شیزی د ولسمشر صلاحیت دی، اما د دې د برندګۍ د کامیابۍ او یا د ناکامۍ په هکله اوس اظهار دی او په دې رشدواري کول ناسم کار دی. دا وایي د دې چې د ولسي جرګې موقف او د ولسي جرګې وکیلان په دې باره کې خپل تصمیم نشي
دا افغانستان د مهمو او حساسو وزارتونو او ملي امنیت ریاست لپاره د نوي اشخاص په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې په افغانستان کې امنیتي وضع خرابه شوې او په ختیځو ولایتونو باندې د پاکستان لخوا د توغندیو ویشتل هم دوام لري.
ومردل چې د ولسمشر حمید کرزی لخوا بسم الله محمدی د دفاع، مشتبه پتنګ د کورنۍ چارو او حاجی دین محمد د سرحدونو او قبایلو چارو د وزیرانو او اسدالله خالد ملي امنیت رئیس په توګه معرفي سوي دي چې ډیر ژر به ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره معرفي سي. د وزیرانو شورا د دارالانشا ویان رفیع فردوس له رحمت الله افغان سره په مرکه کې په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
د افغانستان ولسمشر حمید کرزی پرون مخام درې تنه د وزیر نماندان او ملی امنیت عمومی رئیس جداگانه احکام و فربنسد دوی پدی وزارتونو که او ریاست که او نمول ده ولسمشر فرمان پا حساس قاقل اسدالله خالد ده عمومی امنیت رئیس پا توگه نمول شده ده قاقل بسم الله محمدی ده ملی دفاع وزارت نماند پا توگه نمول شده ده د خاغل مشتبه پتنګ د کورنۍ چارو وزارت په توګه نومول شوی او همداسې حاجی عزیز الله دین محمد د سرحداتو او قبایلو چارو وزیر په توګه نومول شوی دی.
دوی باید د ولسی جرګې ته د رای اخیستلو لپاره کله رسمن معرفي سي؟
د افغانستان اساسي قانون پر بنسټ او د ولسمشر حکم د متن پر بنسټ اس داسې کوم زمانی قید نه دی تاکل شوی ده. دولت وزارت په پارلمانی چارو کې د همده اوس څخه موظف دی چې د دې نوماندانو معرفي په شرایط ولسی جرګې ته برابره وکړي او دا پوښتنه دوی کولی شي چې دته ځواب وایي دا کوم ورځ دوی دا نوماندان ولسی جرګې ته معرفي.
ښاغلی پیرداوس، ویل کېږي چې د وزیرانو په ټاکلو کې بیا هم د افغانستان جمهور رئیس له مصلحت نه کار اخیستل شوی، په دې اړه تاسو څه وایي؟
هیڅ مصلحت او داسې کوم موضوعی چې په د دې په تعیناتو په هکله کې تاثیر کړی و هیڅ تاثیر نه لري. دا مستقیمان د ولسمشر نظر او د ځینې سیاسي جریانونو په مشوره کې نیول شوی دی او هیڅ مصلحت او کوم بل شی په دې تعیناتو کې نقش نه لري.
او تاسو څومره باوري چې همدغه وزیران چې د جمهور رئیس لخوا معرفي شوي دي ولسي جرګې به ورته د اعتماد رایه ورکړي؟
مونږ هیله من یو چې ولسی جرګې باید دغه نوماندانو ته رای ورکړي، په دې خاطر چې تاسو پوهیږئ چې دغه دوه مهمه وزارتونه د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت همدا اوس په سرپرست وزیران باندې اداره کېږي او دا په اداري له لحاظه په دې وزارتونو کارونو کې سکتګي راولي. په دې خاطر مونږ هیله من یو چې ولس نمائندگان او د ولسي جرګې باید دا وزیرانو ته رای ورکړي.
د وزیرانو شورا د دارالانشا ویاند رفیع فردوس سول د څخه مووردل چې د دفاع، کورنیو او اقوامو او قبایلو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست لپاره د کاندیدو کسانو نمونه اعلان شوی دی. په کاندیدو کسانو کې د دفاع وزارت لپاره نومول شوی وزیر چې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وو د ولسی جرګې د خوایستې ځا شوی وو. د مشرانو جرګې ځینې غړو پرون ویل چې ولسمشر کرزی کڅه مجمنه کړې و چې نور به مصلحت نه کوي. د دې په وینا چې اوس هم د وزیرانو او نورو چارواکو په ټاکلو او عدلون بدلون کې له مصلحت څخه کار اخیستل کیږي. پرون د مشرانو جرګې غړي عبدالحنان حق ویون په عمومي غونډه کې د غټي کې ته اشاره وکړه.
کومي ګنګوسې چې د مطبوعاتو لارې مونږ اورو چې پلانکای وزیر پلانکی جی ته تبدیل شو، پلانکای والی پلانکی جی ته تبدیلیږي، یا پلانکای شخص د پلانکی ادارې مسر کیږي، مصلحت ختم شو؟ نه، هغه مصلحت یو وزیر دی چې نه راخلف بل جی ټومبه.
دا سیاوزه هم وی چې شای عبدالکریم خرم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه وټاکل سی خو چارواکو دغه مسله رد کړی ده.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تخته وکړي.
په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه د تلرو ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی د هیواد لرو پرتو سیمو ته د مخابراتي خدمتونو د پراخولو هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت چارواکي وایي چې د دې کار په خاطر د هیواد په لرو پرتو سیمو کې 260 مخابراتي انتنونه نصبوي. تفصیل د محمد وای سمیم په رپورت کې.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د ټلیفوني خدمتونو د وړاندې کولو په ټیټ کیفیت انتقادونه کیږي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د هیواد په کلیوالي سیمو کې د دغه خدمتونو د لا پراختیا د پروګرام خبر ورکوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دې کار لپاره د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې 260 نوي انتنونه نصبوي او په دې توګه د موبایل ټلیفون خدمتونه ځینو هغو سیمو ته غځوي چې تر اوسه اوسیدونکي ترې بې برخې وو. د دغه وزارت تخنیکي مرستیال بریالي حسام د یکشنبه په ورځ له خصوصي شرکتونو سره په دې اړه د تړون د لاسلیکولو پر مهال وویل چې دغه پروژې د 28 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پیلېږي.
وزارت مخابرات با برانډ
د مخابرات وزارت دغه پروژو په تطبیق کولو سره غواړي سود خلکو مخابراتي خدماتو ترمنځ موجود واټن بشپړ کړي. د خدماتو وړاندې کول چې د درې مخابراتي کمپنۍ له خوا تر راتلونکي یو کال پورې ترسره کیږي، د افغانستان له 500,000 څخه زیات کسان د مخابراتي خدماتو د پوهې څخه راځي.
2 میلیون نفوس افغانستان به خدمات مخابراتی دسترسی پیدا میکنند.
خاغله حسام وای مخابراتی خدماتونو ته د سراسری لاسرسی د پروژو د پلی کولو کرنلارې لمخې په تیرو څلورو کلونو کې تر اوسه په افغانستان کې 15 پروژې عملی شوې چې په ځینو مواردو کې دغه پروژو تطبیق له امنیتی ستونزو سره مخامخ شوی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د مخابراتي خدماتونو د سرتاسری لاسرسی شپږمه پروژه د مخابراتو وزارت لخوا د افغان ټلیکام، ام ټی ان او افغان بی سی مخابراتي شرکتونو په همکارۍ عملی او د 1500 سوالی اوسیدونکو د مخابراتي خدماتونو د پوښښ لاندې نیسي. که څه هم په افغانستان کې د موبایل شبکو د پوښښ ساحه مخ په پراخیدو ده، خو د دغو شبکو د خدماتونو د ټیټ کیفیت په اړه شکایتونه لا هم پر ځای پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکو هم په دې اړه شکایت کوي او له حکومت نه غواړي چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي تر څو د خپلو خدماتونو کیفیت لوړ کړي.
په هر ځکانځان نه ورکه او هم چې د خبر کولو په وخت کې دقت وصل کیږي، نو کچې دغه مخابرات غواړي چې خپل کوشش ته ادامه ورکړو نو اول باید په مرکز کې د خدمات درس کې به دغه نه پنور زینه کې
چې اعتراف د کابل ته ووزه بیا د ورتن صحیح کار نه کوي د کمپنۍ کې چوراسیا او سنگ نمشته دغه منطقې دی په لچرخي د تنګي خله چې د تلاشه سره دغه منطقې دی د غوځایو کې صحیح ورتن کار نه کوي
اوس مهال په افغانستان کې یو دولتي مخابراتي شرکت او څلور خصوصي شرکتونه د موبایل ټلیفون خدمتونه وړاندې کوي ځینې خلک وایي چې د ځینو گاونډیو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د دې شبکو د خدمتونو بیا هم لوړه ده خو له دغو ستونزو سره سره په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې پرمختګونه د پام وړ بلل کیږي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مسؤلین وایي چې اوسمهال د هیواد 50% خلک مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی لري
ستاسو له پیغامونو نه
د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ زه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم زما د مخابراتو وزارت څخه غوښتنه دا ده لکه څنګه چې اوس مهال د اتصالاتو کمپنۍ لخوا د 3G سیستم نیټ کوم چې دی دا چې پال شوی دی یوازې په مرکز کابل کې دی او زموږ غوښتنه دا ده چې نور ولایتونو ته هم وغځېږي او بل خصوصا پکتیا ته پکتیا ولایت یو سرحدي ولایت دی کی د پاکستان لا کور می ایجنسی سره ګډه پل لري او دلته موږ ډیر زیات کاروبار چې ټول انټرنیټ پر اړه لري موږ ټول دفتری وظیفو کې یو او باید موږ ته د 3G سیستم هم پال ستو موږ کول شو چې په هیواد کې دیننه او په خارج کې زموږ کومل ګرځي او سره هم موږ د اتصالاتو د 3G سیستم څخه موږ ګټه پورته کوو
یو اوریدونکو په خپل سیمه کې د 3G انټرنیټ د فعالیدو غوښتنه کوله په دې ورستی کې په افغانستان کې د دوو دریو ماشومانو د سرونو د پرې کولو راپورونه خبر رسول ولې سوي چې په کندهار او کاپیسا کې د دریو ماشومانو سرونه د وسلول لخوا پرې سوي او جسدونه په لار او کلیو کې د خلکو په وړاندې شول سوي دي د افغانستان کې د ماشومانو د وژنې تر ټولو زړه بوجنون کې پیښوي خو د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې دغه پیښو د عاملینو په اړه پلټنې پیل کړې دي تفصیل د حمید عثمان په رپورت کې
د افغانستان دولت دغه کسانو په لټه کې دی چې په څو مواردو کې په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو سرونه پرې کړي دي د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایاند له هغه پلټنو خبر ورکوي چې په کندهار او کاپیسا ولایتونو کې د یو 12 کلن او 9 کلن نجلۍ د وژنو په اړه پیل شوي دي صدیق صدیقی دا د واستوالو طالبانو کارګنی وایي چې طالبانو د دغه ماشومانو سرونه د سیمې د خلکو د ویرولو په نیت پرې کړی دي
مثلا څنګه دغه د نهایت سره یاد کړل دا طالبانو له خوا چې په ډول سیمو کې نو پلټنې ډېرې په جدي توګه باندې پیل شوې دي او ټول تلاش دی تر څو د دې قضیې اصلي عاملین ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي پرې دا د طالبانو ډلې او هغه مخالفین چې د واقعیت په لاس کې دي دوی په ښه کې یو د هغه د یو د استفاده کې یاد شپه او په بازي موردو کې د خځې په کالي کې دی پټيږي او په پټه باندې او په غلا باندې دا چې عملو ته لاس وي او د اتخ کې دفاع
افغان دولت وروسته تر هغه دغه تصمیم نیولی چې تیرونې د کندهار په 50 ولسوالۍ کې وسلوالو د جیړي ولسوالۍ دی و 12 کلن ماشوم سیدونکو سر پرې کړ او دغه به سره جسد د لارې ترڅنګ خېوه د کندهار د والي د وایان جاوید فیصل په وینا طالبانو له دې عمله د دغه ماشوم سر پرې کړی و چې ورورې له ملي پولیسو سره اړیکې درلودې په یو بل خبر کې طالبانو یو 14 کلن هلک هم د روژې د میاشتې په نیمایي کې په کندهار کې له یوې مېلمستیا ونیوه او دولت ته د جاسوسۍ په تورې ترې سر پرې کړ له بل پلوه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کاپیسا په ولسوالۍ کې په یوه بڼډ کې د یوې 1 کلن نجلۍ جسد په داسې حال کې چې سر او پښې یې پرې شوي و موندل شو د کاپیسا د تګاب ولسوال عبدالحکیم اخونزاده ویلي و چې دغه نجلۍ د تګاب د جالوخیل په کلي کې د پنجشنبې په ورځ وموندل شوه او د وژل کېدو لامل یې هم معلوم نه دی دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون پلوي کوي او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقونو د همغږۍ د څانګې مشر نجیب الله ببرکزی وایي د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د 3 مادې له مخې باید له 15 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان له جګړې خوندي وساتل شي او د جګړې پر مهال له ماشومانو سره مرسته وشي.
همدارنګه په ودیشمه ماده کې چې کنجه له ماشومانو سره ظلم، بد چلند، دایمي بندې کېدل او د دې اعدام کول منه دي. دا ټول هغه ماده دي چې د ماشومانو د قانونین خلاف دي او هغه څوک چې خپل خواو دي کدا تر سره کوي دا د ماشومانو د حقوقو د قانونین په تضاد کې دي او دا منه دي. د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه په اوکلا کړه دی ماشومان حمایت ته او ساتنې ته او ماشومان په هر حالت کې هغه پرنسيپونه چې دي د ماشومانو د حقوقو د قانونین د هغه سره مطابق د ژوند حق لري ماشومان کوو د ماشومانو په دغه حالت کې ساتنه وسی.
کتم چې وسلوالو طالبانو دی وی لامی په خبرولو سره د کاپیسا په تاګاب ولسوالۍ کې دی ویو کله ننجلې د سر پرې کول د سیمایي زوار بکیانو کار بللې او تر دې دمه د معلومه نه ده چې د کوم وسلوالو کسانو لاس د دې کار تر شا ده. خو خلک په دې باور دي چې په افغانستان کې تیر ټول لسیزو جګړو کې افغان ماشومان تر ټولو زوریدلي او دا نه ښایي چې د نړۍ تر ټولو دغه کړیدلي ماشومان اوس د جګړه مارو له دې ډول شکنجو او کړنو سره مخ شي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. دا مهال په افغانستان کې د سهار لس بجې او څه باندې 25 دقیقې دي. اوس به زبیر اجمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننګنو کې له نورو موضوعاتو سربیره د جمهور رئیس لخوا د نویو وزیرانو په ټاکنې او په کندوز کې د یو سیمهیز قومندان لخوا چې خلک وایي د دولت اربکۍ دی د عامو خلکو په وژنې تبصیرې کړي دي. خدمتګار ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي که څه هم جمهور رئیس په هیواد کې د سیاسي ثبات لپاره له ځانه ډیر انعطاف ښودلی دی خو د ځینو انحصارګرو کړیو په وړاندې د ده رنګه چلند ناوړه نتایج لري. ورسپانې دغه ټاکنو ته په کتو سره لیکلي د افغانستان اساسي ستونزه د یو شمیر کړیو لخوا د واک د انحصار لپاره دوامداري هڅې دي. خدمتګار لیکلي په دارنګ یو فضا کې جمهور رئیس حامد کرزی ته ډیر ستونزمنه ده چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم د خپل نننې غنې په لومړي مخ کې د جمهور رئیس لخوا د دریو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته د نویو کسانو د نمونې راپور او په دې اړه د جمهور رئیس د احکامو متن خپور کړی دی. د هیواد د نننې ورځې سرمقاله د هغو اداو پاړه د چوي د حیرتانو په بندر کې اویا میلیونه ډالر اختلاس شوی. په سرمقاله کې لیداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې د مشر عزیز الله لودین خبرې هم راخستل شوی چوي. هغه کس چې دغه پیسې په بډه وهلي پیژني او سرنوالي ته به ورو پیژني. هیواد لیکلي حکومت له ولس او نړیوال ټولنې سره له اداري فساد سره د مبارزې کلکې ژمنې کړي خو بې ځایه مصلحتونه د دغه ژمنو د عملي کېدو مخه نیولې. په سرمقالي کې راغلي ترڅو چې د عدلي او قضایي ارګانونو صلاحیتونه ډیر نشي او د زورورو کسانو لاسونه لنډ نشي د فساد مخنیوي ستونزمن دی. سرنوشت ورسپانې د ولس نور د اربکیو وحشت نسی زغملای تر سرلیک لاندې خپل سرمخاله کښلی. ورسپانې په کندوز کې هغه پیښې ته اشاره کړې چې ویل کېږي په دې ولایت کې یو دولت پلو وسلوال قومندان د خپل یو کس د وژل کېدو په انتقام لس ملکی خلک وژلي دي. سرنوشت کلی دولت اربکیان یا سیمه ایز پولیس په بیلابیلو سیمو کې د امنیت ټینګولو لپاره رامنځته کړي خو هغوی د خلکو ځورونې د عامو خلکو وژنې او بیلابیلو نورو جنایتونو ته ملا تړلې. ورسپانې لیکلي جمهور رئیس باید د لا ډیرو جنایتونو د مخنیوي لپاره د سیمه ییزو پولیسو تشکیلات له منځه یوسي او هغو کسانو ته چې په کندوز او نورو سیمو کې جنایتونه کړي جدي سزا ورکړي. ویسا ورسپانې هم د خپل لومړي مخ یو مطلب د کندوز د پیښې په اړه لیکلی دی. ویسا د یو کارپو نظر راخیستی چې وایي د افغانستان په شمال کې زرګونه میله وسله د سیمه ییزو پولیسو په نوم اخیستل شوې ده. ورسپانې لیکلي ځینې پخواني قومندانان له دغو وسلو او وسلوالو څخه د خپلو سیاسي اهدافو او خپل منځیو شخړو لپاره کار اخلي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې په شپږویشتو ولایتونو کې د نویو انتنونو او دستګاو په نصبولو سره د دغه هیواد د فضایي حریم عبوري عواید زیات شوي او له دې طریقې شاوخوا 60 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. تفصیل له اسدالله الدین څخه اوري.
دغه نوي انتنونه او دستګاوې چې سږ کال د جرمني او استرالیا په مرسته په شپږویشتو ولایتونو کې نصب شوي د دې وس لري چې بهرنیو الوتنو ته مسیر وټاکي او د الوتکو بیړنیو ناستو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته وویل چې د دغو انتنونو په نصبولو سره د هیواد د فضایي حریم او بوري عواید دوه برابره زیات شوي دي.
فضا څخه هر الوتکه تیریږي مونږ کولی شو چې د هغې ټولې ځانګړتیاوې معلومې کړو.
کولای شو چې خطر سیر ورته وټاکو. لمونږ سره په رادارونو، ټاورونو او نورو دستګاګانو کې بهرنیان مرسته کوي، خو وزارت دا هوډ لري چې په دې برخه کې خپل مسلکي کادرونه هم وروزي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې افغانستان تیر کال د خپل فضايي حریم له حق العبور څخه کابو شپېته میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم د هیواد د پرمختګ لپاره د فضايي حریم عبوري عواید ګټور بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر په دې اړه وایي
همه مصارفه کې صورت میگیره باید ثمرې ازو
ټول لګښتونه باید داسې وشي چې ښه نتیجه لاسته راوړي، نه دا چې دغه عواید د ځینو خاصو کسانو جیبونه ته پرېوځي. تر څو چې خپل افغانان او د دې برخې کارکوونکي ژمن او حساب ورکوونکي نه وسي، زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه او دغه وسایل به شفافیت رامنځته کړي.
له دې وړاندې داسې انتقادونه موجود وو چې له فضايي حقوقو